په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې یاسن بلې څلرمه د اگست میاشتې 15مه. د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زیاته کړې چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپله سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ژغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړي، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د پیتنی له بیري د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه راز د ښځو ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قوله خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روانې اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعه بریټ وکړ. درې کسان جل او اتنور اټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه د کړي، خو هغه لدی حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلی چې چرواکو تر اوسه اصلي بریټ کونکي نه دی موندلي. د اداره ویلی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای شي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې له روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغلی زيلنسکي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډېدو افغان انجونی نهیلی کړي.
نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان سره د افغان مېرمنې او د افغان انجونو لپاره ده.
د دینو پخوانی پوزیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خبرو.
ډیر منصبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې تروش شوي دي.
دا هم وګورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام پکتیا کې پر بزګرو کیس لاسیوي تخمونه ویشلې دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پر سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسیې نه ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري تمه ده په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې نن هم په قاهره کې دوام وکړي. دا خبرې مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړي وایي
نوخین ډیر زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو خپل تحصیلات پوره کړو ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ استرګي چې دا بهرنی هیوادونو ته یا بورسي ته چې دا بورسي د لاره موږ کولای شو.
25 کلن سرایا خان محصله و چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال د دسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته لتلو څخه به برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی. خدا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرخ کته کې بورسي نور هم زیاتې کې د افغان انجنونو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه بورسي چې خو چې دوی اعلان کړي هغه په دې باندې باندې دا ډېر زیات د نا امید کون کې ده. زه خپل یو د هغه مثلا څخه یم چې دا هیله لرم چې دغه د بورسي د لارې زه کولای شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غونډې د زرها او مثلا دي نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجنونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخې شوې دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولای دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په پانه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دي چې د تازه معلوماتو لپاره دا پانه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په شپږمه پیل شوی دي. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای 50 نفر ته رسول او خاص ستنم افغانستان انجن ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجن لپاره د تعلیم دروازه بندي په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازه نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم بخپل ادا کې افغانستان انجن بدونه دې فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
موردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانی پوځیانو سره د بد چلند اداوي رد کړي، خو یو شمېر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي، ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبې په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرو سویو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې لښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قوا ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومي عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله، خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې بری حمایت نیروایم
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګیده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو 18 قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او 15 قضیې هم د پخوانی حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوې دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي وو، هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او اوسم د منځنۍ ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبري په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبري پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووجل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړی هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړی ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیر لیدي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. له سلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربان پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلوله ستنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوز د اټکل لمخې د ټولو برمتو لدریو یو برخه خایي وجل شوی وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې لڅلويخ ضرورډیر فلسطینیان وجل شوی، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. پاین هلکه ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د باس لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلی پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاحي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیچونه ویشل سوي دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او له نړیوالو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ورسوالی کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وویشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال رو تول د یاد پروګرام د پلی کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي تر څو دوی د زیانمنو ځمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپینه سره دو بجې دی، یو بجې توره سره ده، یو بجې اصلاح شوی د غنمو تخم ده، همدارنګه د وزارتي وسایل دی، دوه رقم کیټونه دی چې یو دی د پشې دی، هغه پمپ ده، دریشي ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ترازو دی د تللو لپاره، بیاتی ده، اره ده، بیلچه ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه دی داسې نور سامانونه دی چې دغه هر دقان ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوری ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخونه شي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د میلان د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسی معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان دیا د مرستو په باب وویل.
د ډبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی و چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نورو موسساتو باندې هم دغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډېر همغږي ولري.
ما نه څه کال لوبیا کرلې ده، یو خود سره ما نه ده ورکړې، الحمدلله چې ما ته یې توره سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کوو او په دا کرونده کې الحمدلله د اعلی کرم ده، دغه د توره سره مرته ورسېده او د څومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینه ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنمې راکړه. موږ خو هیڅ وس نه لاره، ډیر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداریم ټوله سره خرابه ده او دا تلې راکړې دغه کې ډیر ضرورت دی، هغه جنو ډیر ضرورت.
په پکتیا کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالي زیانونه اړولي چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحاني بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوي او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریب آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړې او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوې سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیز لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امونه هنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اگست په 14 منیټه د شپږیز لیگ پایلوبه د امونه هنګانو او بندمیر خمارانو ترمنځ ترسره شو چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیز لیگ په لومړی پړاو کې اتر پایلوبې پور رسیدلې و، خو بیا یې ماتې خوړلې و او دای د شپږیز لیگ لومړی اتل ورېده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوړه کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 128 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حکمت الله شهیدی اتاویا او صدیق الله تل پنځاویا نسوزیدلې منډي وکړي. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوزیدو سره د دولسم اور په وروستي توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 9.50 او محمد اساق رحیمی 8.30 سوزیدلې منډي وکړي او په پیل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 40 منډي کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلو بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنې په تړاو د پایلو بي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته ګورې ما داز ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په زړه پورې وکته ګورې زموږ شروع کې زره میچونه وبل اخر کې ډیر کم ختم به کوشو اور الټل کوچ سٹاف ته کریډیټ دی حمیدا جی روزی خان اور یخل ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوه ما ته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زبر ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو زمام دا کوشش وو چې سرکل کې ز اوه ما اتیا نوی رن ز پکې وکم نه ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس وچ ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله تل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه احمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې 13 وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیزې لیګ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفي الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپین غر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکیلیا او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه، مګر دلته پاتې شول. موږ دا دلته راغلي یو چې په دا اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په راډیوګانې کې اوري چې ځمکې ورکوي، مرستې ورکوي، یو شی نشته. یو 15,000 افغانۍ ورکې، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک آریان دي چې څه کار وکړي او څه شی وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کاچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا راډیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، یا کورونه ورکوي، دا څو وره په راډیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځمکې دلته توزیع کوي، نه توزیع شته، نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرین ریاست ورغلي، نه مځکه راته توزیع کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک دې نه خطا وځي چې خپل را روان، خپل پر سر هر ځای جي، هلته جي خپل کاروبار کې، خپل ځان دې برابر کې، دلته جي نه راځي. وسلام.
لامونه نیکی خیلی نومنی باید افغانی جنو تا اجازه ورکو سی چی درسونو وای زکا چی افغانی طولان زورت رو تلاری کچی ری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نو چی نر تاور ولی شدی که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د من خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري، ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکله ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکښې ده. نوزادم دغه سړک نه لري، خامه د سړک خامه سم ویل مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په اره کم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کله مساکله ده، کله نوزاد ده، کله زنداور ده. دا سړک ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت دي او سړک نه ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدې سره اوسنۍ خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې د ستار فروغ په کوربتوب اوریدلې سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.